په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې پر راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په بروکسل کې د ناتو له چارواکو سره د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي. اورزګان ته د هلمند د سولې د ولسي حرکت د غړو د تګ او د غراس په دې ولایت کې د سولې د هڅو مهم خبرو پر یو شمېر نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی منن په هرات ولایت کې څو اقتصادي پروژې پرانیزي او هم د لاجوردو د لارې پروژې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران لخوا د مزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی او دوی باید د مخنیوي هڅه وکړي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند د غړو باور رایه ترلاسه کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په هرات ولایت کې څو اقتصادي پروژې پرانیزي. تر ټولو لوی د لاجوردو د لارې پروژه ده چې د ورېښمو لارې د لوی پروژې برخه ګڼل کیږي. افغانستان تمه لري د لاجوردو لارې د پروژې په مرسته د افغانستان تولیدات د اروپا تر بازارونو ورسیږي. د هرات ولي ویان جیلاني فرحات پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې نویو مراسمو ته ځانګړي تدابیر نیول شوي دي.
د لاجورد لارې تاریخي مخینې ته په پام سره ولسمشر دغه طرحه جوړه کړې او لژمنې سره سمه په عملي کېدو ده. موږ د هرات ولایت په سطحه پوره چمتووالی لرو. د دې تر څنګ چې د میلمنو پرتمینه میلمه پالنه کوو، په هم مهاله په هرات کې د مځکني ترانزیت څو پروژې پرانیزو.
د لاجوردو ترانزیتي لار د هرات له تورغونډۍ او د فاریاب د اندخوی له اقینې بندره پیل له ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې څخه په تیرېدو له اروپا سره نښلول کیږي. د افغانستان حکومت دغه پروژه د افغانستان د صادراتو د پراختیا لپاره د یو لوی فرصت پیل بولي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر رئیس د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاوه. پر کرام الدین کریم دغه محدودیت د افغانستان د فوټبال ښځینه ټیم د ځینو غړو د فزیکي او جنسي ځورونې د تورنو له کبله لکول شوی دی. د دې اعلان له مخې ښاغلی کریم د نوي ورځو لپاره په ملي او نړیواله سطحه د فوټبال په برخه کې فعالیت نشي کولی. فیفا وایي دغه بندیز پر دغو ځورونو د روانو تحقیقاتو په تړاو لګول شوی دی. د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم پخوانی مدیر خالد پوپل د ټیم روزونکې کیلې لنس او ځینو نور لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي ځورونه تورن کړي دي. دوی تیره میاشت ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې په فبروري میاشت کې په افغانستان کې دننه او په اردن کې د تمریناتي کمپ پر مهال ځورول شوي دي. ولسمشر اشرف غنی دا د ټولو افغانانو لپاره د قانون ورکوونکي خبره بللی، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ چې په دې اړه څېړنه کوي تیرې یکشنبې د فوټبال فدراسیون د شپږو غړو دندې ځنډولې وې. د اورزګان ولایت د چینارتو امنیه قمندان وایي د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفینو بیرته نیولې دي. تېره اونۍ د دې ولسوالۍ د محاصرې او هلته دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې او وختلو خبر ورکړل شوی و. د چینارتو امنیه قمندان اختر محمد پرون ازادي راډیو ته وویل دوی تر پوځي عملیاتو وروسته د وسلوالو تحرکات کم شوي دي. امنیه قمندان دغه راز وایي د چینارتو په لرو پرتو سیمو کې لا هم د دولت وسلوال مخالفان حضور لري. د نا امنی ولسوالۍ امنیه قمندان شکایت وکړ چې په کافي اندازه مهمات او ځواکونه نه لري. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي سږکال په جنوبي حوزه کې د ناامنۍ او وچکالۍ له امله څه باندې 10,000 کورنۍ بې ځایه شوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس محمد رحیم رحیمي پرون په یوه خبري کنفرانس کې وویل
زموږ هغه وطنوال چې د نوې ولسوالۍ څخه د ناامنۍ له امله یا هم په دوروسي کې مشتاق شاهدان وو چې د فراه، غزنی، روزګان، زابل د دې ولایتونو څخه د هلمند مخکې مراتله سخت زیات خلک راغلي. زه په دې متيقن یم چې تعداد دې شي زرو څخه هم اضافه کیږي.
د دې ریاست په خبره دوی یوازې 15,000 کورنۍ ثبت کړي او د مرستندوی ادارو په مټ ورته مرسته رسولې. د کندهار د کډوالو راستنیدونکو چارو رئیس دغه راز ویل چې سږ کال له پاکستانه 4,200 کورنۍ کندهار ته ستنې شوې دي. د همدې سیمې هنړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران لخوا د مزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی. مایک پومپیو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې پر ایران متمرکزه وه دغه څرګندونې وکړې.
د ایران د میزایلو د فعالیت سرعت چې په هغه کې د میزایلو توغونکي او ازمویل شامل دي دا ټیمي تړون له لاسلیک راهیسې نه دی کم سوی. په حقیقت کې د ایران د میزایلو ازمویل او د میزایلو خپرول د پراخېدو په حال کې دي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه واشنگتن د ایران د بلستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. پومپیو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې ته وویل امریکا دا هڅه د امنیت شورا له 15 غړو سره په ګډه کوي. د امنیت شورا دغه غونډه وروسته له هغې رابلل شوې وه چې د ایران یو وتلي پوځي قمندان تایید کړه چې تهران په وروستیو کې د بلاستیک مزایلو ازموینه کړې ده. لویدیځو قدرتونو دغه ازموینه غندلې. د برتانیا صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند غړو د باور رایه ترلاسه کړه. پرون د رایه اخیستو په نتیجه کې چې 2 ساعته دوام وکړ می د محافظه کار 200 وکیلانو د باور رایه خپل کړې. 112 وکیلانو ورته د عدم اعتماد رایه ورکړې. دغو ناراضو وکیلانو ویل چې می نوره مناسبه مشره نه ده چې له اروپایي اتحادیې د وتلو موافقه چې برگزیت نومول شوې عملي کړي. می چې په 2014 میلادي کال له اروپایي اتحادیې د برتانیا د وتلو لپاره د ټول پوښتنې له ترسره کېدو وروسته صدر اعظم شوي خپلو ګوندي ملګرو یې له بروکسل سره د شوې موافقې په خاطر سخت انتقادونه انکړي دي. له رایه اخیستو مخکې مې هڅه وکړه چې د هغو وکیلانو ملاتړ ترلاسه کړي چې په پریکړه کې زړه نازړه وو او ورسره ژمنه یې وکړه چې د 2022 کال تر انتخاباتو مخکې به استعفا وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ په خوانی مدافع وکیل په 3 کلونو بند محکوم شو. مایکل کوهن چې له اوږدې مودې راهیسې د ولسمشر ترامپ مدافع وکیل وروسته له هغې چې په مالي او بانکي درغلیو کې خپل جرم ومانه په 3 کلن بند محکوم شو. ښاغلی کوهن دغه راز ومنله چې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین په مالي چارو کې هم درغلی کړی ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولانی پراپورونو کې به واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد نن په بروکسل کې د ناتو له چارواکو سره د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي.
خو هغه څه چې تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي د سولې په مسأله کې هغه دا دي چې طالبان تر اوسه هم نه دي چمتو شوي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
په افغانستان کې د نننه د هلمند سولې د ولسی حرکت غړي چې ناامن اورزګان ولایت تللی هم د سولې هڅه کوي.
چیرې چې تیاره وي چیرې چې بد ورځ وي هلته باید لاړ شو نو ځکه مو روزګان وټاکه.
افغانستان له یو شمېر شمالي ولایتونو څخه د نامنیو او نورو ناخوالو له امله بې ځایه شوي. د بلخ په ولایت کې د کډوالو په کمپونو کې ځای په ځای شوي. کورنۍ په دغو کمپونو کې هم ځان امن نه احساسوي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن د ایران د بلاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو اورې د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استاذ زلمی خلیل زاد نن په بروکسل کې د سولې پر روانو هڅو د ناتو له چارواکو سره خبرې کوي. دی به د ناتو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره وګوري او تمه کوي چې دواړه به د سولې پر روانو هڅو کې د وروستیو هڅو چې خلیل زاد تر اوسه پورې مخته وړي پر د خلیل زاد پر نقش هم بحث وکړي. ځینې تحلیلګران وایي زلمی خلیل زاد د سولې او پخلاینې په مسله کې لاسته راوړنې لري خو اصلي هدف یې نه دی ترلاسه کړی چې هغه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو پیلېدل. صالح محمد صالح نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن په بروکسل کې د ناټو له مشرتابه سره د سولې په برخه کې پر خپلو هڅو معلومات وړاندې کوي. د ناټو د پرونی اعلامیه په حواله زلمی خلیلزاد به د ناټو له سرمنشي ینس سټولټنبرګ سره هم وګوري. په دې کتنه کې به دواړه لوري د سولې په روانو هڅو کې د ښاغلي خلیلزاد پر نقش هم بحث وکړي. ښاغلی خلیلزاد به وروسته د شمالي اتلانتیک شورا ته وینا هم کوي. زلمی خلیلزاد وړ مورس په ترکمنستان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف سره د افغانستان د سولې په مسأله کې د ترکمنستان د همکاري په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې تر دې مخکې په ازبکستان کې له ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره د افغانستان د سولې په مسأله کې د سیمې د هیوادونو د همکارۍ پر موضوع بحث وکړ. د ښاغلي خلیلزاد په خبره تر دې مخکې د لنډې شیبې لپاره په مسکو او تر هغه مخکې په اسلام آباد کې وو. زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته خپل دریم سفر له نن څخه یوولس ورځې مخکې پیل کړ چې تر رواني پنجشنبې پورې به تر بلجیم وروسته متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ځي. ځینې تحلیلګران د سولې د هڅو لپاره د زلمی خلیلزاد سفرونه مهم ګڼي، خو وایي چې بیا هم اصلي هدف نه دی ترلاسه شوی. د دوی له ډلې محمد شفیق امین تیره شپه آزادي راډیو ته وویل
کاغری خلیلزاد وتوانېدی چې طالبانو سره مخامخ توګه باندې څو ناستې ترسره کړي، د سولې په رابطه د طالبانو نیت او د هغوی هغه ځینې شرایط ښکاره کړي. او همداراز کاغری خلیلزاد په دې باندې توانېدلی چې د افغانستان په سطحه د سولې لپاره یو اجماع رامنځته کړي، د سیمې په کچه هم نسبي اجماع تر سترګو کېږي چې په دې کې هم د هغې نقش ښکاره دی. خو هغه څه چې تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي د سولې په مسأله کې هغه دا دی چې طالبان تر اوسه هم چمتو شوی چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
وسلولو طالبانو په ور ور ویلي چې غواړي د امریکا له متحده ایالاتونو سره مخامخ د سولې خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل دویم سفر پر مهال هیله شولې چې تر رواني اپریل میاشتې شایي له طالبانو سره د سولې یو موافقه وسی. افغان حکومت د سولې د هڅو د ګړندې کېدو لپاره تیره سېشنبه د سولې مشورتي بورد د جوړېدو خبر اعلان کړ چې په ترکیب کې ځینې پخواني جهادي مشران او سیاسي څېرې شامل دي. خو د امریکا د نورو حکومتي چارواکو په څیر زلمی خلیلزاد هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه به د افغانانو په مالکیت او مشرۍ پر مخ ځي.
د سولې د هڅو په ترڅ کې د هلمند د سولې د پیل شوي ولسي حرکت غړي بیا ارزګان ته رسېدلي. د سولې د دغه پلي کاروان چې د غړو شمېرې لسګونو ته رسېده په ترینکوټ ښار کې تود هرکلی وشو. د سولې د دغه تګ سره د ارزګان سلګونو اوسېدونکي هم یو ځای شول. پر وسلوالو طالبانو یې د سولې غږ وکړ. د ارزګانو د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور ته غوږ شئ.
دا شغونه د سولې د تجو دی. د دې چمیر لسګونه تر رسیدي د چهارشنبې په ورځ نوښته د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار ته راورسېدل. د سولې د دغه غوښتونکو مخې ته سلګونه د ورزګان ولایت خلک ورغله او تود هرکلی وکړي او د سولې دغه غږ یې ورسره بدرګه کړي. د سولې د کاروان د غړي او د ورزګان ولایت سلګونه خلک د څو وخت لپاره د ترینکوټ ښار په واټونو کې هم وګرځیدل او پر شکیل خواوې د سولې ژغ وکړي. د سولې د کاروان د غړو ازادي راډیو ته ویل چې حرکت یې مثبته پایله ورکړي او شکیل غاړې د سولې خبرو ته سره نږدې کړي. دوی ویل چې ورزګان ته د تګ هدف دا دی څو په دغه ولایت کې روانه جګړه څه سړه کړي او په مرچلو کې ناست شکیل غاړې د سولې غږ واوري.
بل خیبر يم او لنې کمرغه باید وای چې د امن خبرې اترې د دواړو لورو ترمنځ شروع شوي دي. موږ ټول شهیدان یو چې یو ډول هیلمندي هم راته پیدا شوې ده. خو ارزګان ته مو دراتګ هدف یو دا و چې غوره وګڼله چیرې چې تیاره وي، چیرې چې بده ورځ وي، هلته باید لاړ شو او هلته له خلکو سره یو ځای اواز پورته کړو. نو ځکه مو ارزګان وټاکه او دغه لاره مو وزغمله او دا د درنو ارزګانیانو ترمنځ وي.
او د دې تر څنګ زه خپله ډېر ټینګ وټ لرم چې د افغان ولس لپاره یوازینی هدف مې د سولې راوستل دي. خو په درزګان په ټوله ولس باندې هم دا غږ کومه چې دوی هم موږ سره دا د سولې د اوربند غږ بدرګه کړي.
جنگ بدرنگی خدا را چیز ماستر گرارن دی کردی دی بل جوان نور داس کسان ستا چی معلول سوی دی جنگ بدرنگی دا غر چی وطن بدرنگ کردی دی کورون بدرنگ کردی دی سمر ستر گرا بدرنگی کردی دی ستر گینل رو و سمر دا پار ایس ندی پا کار خسول غوار دا سول دا پار ارسکو او دا سول دا پار مبارزه پا کار دا
د سولې د کاروان له دغه غړو سره د ارزګان ولایت یو شمېر ځوانانو هم له کندهاره تر ارزګان ملچا کول.
د کله چې د ولسي حرکت کاروان ما په لومړي ځل ولیدی دا مې یوه هیله او ارزو وه چې د دوی سره یو ځای سم. د دې ارزګان بچی یم، د ارزګان په درد باندې دردېږم، زړه مې خوږېږي ځورېدلی دی. یوازې د نن څخه نه، د ډېر وخت څخه دلته جنګونه روان دي، ځوانان مو د لاسه ورکړي دي، کونډیانې لرو، یتیمان لرو. نو دا هوډ مې وکړ چې ځم به روزګان ته او د ټول روزګان په یوه آواز به په روزګان کې دا آواز پورته کوم د سولې چې نور جنگ بس دی، وروروژنه بس ده، نور سوله غواړو.
د یادونې وړ ده چې د سولې د ولسي حرکت دغه غړو د سولې په پار خپل حرکت د روان کال د هم له میاشت څخه پیل کړی چې د هیواد نورو ولایتونو ته هم پلی تللي او هلته یې د سولې پیغام وړی.
روزګان ته د هلمند سولې د ولسي حرکت د تګ او د غراز پر د سولې د هڅو په باب مو د حرکت د سولې د هڅو په باب مو واورېدل چې یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي. نن د سولې او د امن پر موضوعاتو هم د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې خبرې کوو. د افغانستان د یو شمېر شمالي ولایتونو څخه د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله بې ځایه شوي د بلخ په ولایت د ولایت د کډوالو په کمپونو کې ځای په ځای شوي کورنۍ په دغو کمپونو کې هم ځان امن نه احساسوي او وایي چې تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي، خوراکي مواد نه لري او په جګړو کې د ټپي شویو خپلو خپلوانو درملنه هم سمه نه ده شوې. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په بلخ کې د مهاجرینو یوه کمپ ته ورغلی او له بې ځایه شوو څخه د حال د ژوند د حال او احوال پوښتنه کړې ده.
په بلخ ولایت کې د مهاجرینو په کمپونو کې د ناامنۍ له امله یو شمېر بې ځایه شوي کسان د ژوند له ناخوالو شکایت لري. په فاریاب او سرپل کې یو شمېر کسانو د روانې ناامنۍ، جګړې او ویجاړیو له امله خپل کورونه پرېښودلي، له مصیبت څخه تښتېدلي، هوسا او آرام ژوند ته د رسېدو په هدف یې بلخ ولایت ته پناه راوړې. خو دلته هم د نهر شاهي ولسوالۍ د مهاجرینو په کمپ کې د خوړلو، د نه لرلو او د اوسېدو د ځای د نشتون څخه شکایت لري.
دولت طریقه ته خیمه نه دیلی، خیمه نه لرو، مقصد خوراکي مواد نه لرو. بس د ماشومان مې یو بوټي موټي یو داسې ټوله یو پیسو مجبور یا کته بلای دغه ټوله دغه په بای باندې ورکوي د ماشومان یو خرچه مو کیږي.
د ناملو یو رواچې دا به ځشوي کسان وای سره لدی چشپک میاشتې کیږي چې په دې کمپ کې اوسېږي. خونې د جنگونو لامل غالي لټپونه درمل شول او نه هم ناروغانو ته صحیح امکانات برابر شول. د نهر شاهید حسن مهری خارګوټي په کمپ کې یو بل به ځشوي پاړه وای د بلخ د کډوالو ریاست وایي چې مرستندوی بنسټونو کابو 2000 کسانو ته ژمنې مرستې ویشلې دي. د دې ریاست مشر عبدالصبور قادری داسې وویل:
ما تیمی سروی داریم، کمک ها برشون صورت میگیره بعد از اینکه سروی شود. کسایی که با ما مراجعه کرده باشد تیمی سروی ما حتما اینا را سروی کردن، کمک کردن برش.
در نهر شاهی ولسوالی د مهاجرینو په کمپ کې د ناامنۍ د وجهې بې ځایه شوي کسان چې په لتو او پلاستیکو پوښلو خیمو کې د ژوند شپې او ورځې په مشقت سره سبا کوي شکایت لري که په موقع ورته بشري مرستې ونه رسیږي. د ژمي یخنۍ او د واورې او باران ورښت په دې کمپ کې د ډېر شمېر سپینګیرو او جګړه ځپلو ټپیانو ژوند واخلي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د افغانستان د یو شمېر ولایت شمالي ولایتونو څخه د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله د بې ځایه شوو کسانو د ستونزو په باب مو واورېدل چې د بلخ ولایت د کډوالو په کمپونو کې اړولي او وایي چې دوی سره لازمې مرستې نه دي شوي. مخکې مو په دغه راز په کندهار کې هم د جنوبي ولایتونو د بې ځایه شوو د ستونزو په باب واورېدل. هلته هم دا ستونزه ده، البته دا یوازې په بلخ او په کندهار پورې محدوده نه ده، بلکې د افغانستان په اکثرو سیمو کې په دې وروستیو کې د ناامنیو او وچکالۍ له امله ډېر کسان د خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. خو له بلې خوا د افغانستان د حکومت چارواکي هم وایي چې دغو بې ځایه شوو ته د مرستو رسولو هڅې کړې دي. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ وزارت هم وایي په ژمي کې د طبیعي پیښو ته تدابیر زیات کړي دي. وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته وویل حکومت پر نغدي مرستو سربیره په ژمي کې د زیان منیدونکو د ستونزو د حل لپاره یوه اندازه خوراکي مواد هم تیار کړي او د اړتیا په وخت کې به پر نیازمندو یا پر هغو چې مرستو ته اړ دي وویشي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ژمي له را رسېدو سره طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ وزارت وایي چې په روان موسم کې د زیانمنیدونکو ولایتونو د اوسیدونکو د ستونزو هواري ته یو لړ تدابیر نیولی دي. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د نغدو پیسو ترڅنګ یو اندازه خوراکي مواد هم تیار کړي چې د ژمي په موسم کې په زیانمنو شو کورنۍ وبېشي.
وزارت در مورد رسیدگی به حوادث هم اقدامات پیشگیرانه
دو بویل طبیعی پیخو تا در رسیدگی وزارت یو لر مخکینی تدابیر نیولی او در سلور در شوالیتون در وسیدون که لپار نهش پیت میلیون اتلک و نه پنزوز در افغانه پپام که نیولی دی. همدارنگا پا گودامونو که خوراکی مواد کولیشی خلق داد من کلی پا دریو میاشتو که چی خدای مکر هر پیخ کیگی رسیدگی باورتو کرو
برای مردم رسیدگی بکنم.
د وبل ولایتي کمیټو ته د خوراکي موادو لیکدل دوام لري او هڅه کیږي چې ټول ولایتونه ته په سمه توګه ورسیږي. خاغلی عظیمی وبل حکومت هڅه کوي چې د هیواد په مختلفو سیمو کې خلک د ژمي د یخمیو له خطرونو وژغورل شي. سګانې ژمي په داسې حال کې را رسیږي چې په ځینو ولایتونو کې خلک د وچکالۍ له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي. په تېره د هرات ولایت د نږدې ولایتونو ګڼ اوسیدونکي چې هرات ښار ته تللي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ وزارت وایي هرات ولایت ته به د کډه شوو ستونزې هم په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې د اکثرو زیانمنو شوو ولایتونو اوسیدونکو د ژمي په موسم کې د حکومت پر اقداماتو انتقادونه کړي وو. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي هم انتقاد کوي چې حکومت د ژمي په یخنیو کې زیانمنو شوو کورنیو ته جدي توجه نه ده کړې. د مشرانو جرګې اداري پلاوی د دغه وزارت پر پروګرامونو انتقاد کوي او وایي چې همدا اوس ډېری خلک په ناوړه اقتصادي وضعیت کې شپې سبا کوي خو لازمه رسیدګي ورته نه کیږي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد آصف صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چپانه کې چیرې دوی قطن آمادگی نه لري، یوازې دوی مطبوعاتي خبرې دي. که چیرې دوی په واقع سره آمادگی ترلودی همدا اوس ګوره تاسو په خپله وګوره چې په اکثرا ولایاتو کې خلک د لوږې له لاسه خلک مړ کېږي، همداسې د یخنۍ له لاسه خلک په ډېر بد حالات کې قرار لري. تاسو بادغیس ته وګوره چې خلک په کوم حالات کې دوی قرار لري، تر دې اندازې چې پراته خپل بچان دوی خرڅوي.
خاغلی صدیقی ټینګار کوي چې که د خلکو ستونزو ته پام ونه شي د ژمي په موسم کې به له سختو ستونزو سره مخ شي. دی غواړي چې حکومت د ولایتونو ته پلاوی وټاکي چې د خلکو ستونزې له نږدې بررسي کړي چې مرستې مستحقو ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن د تهران د بلاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. مایک پومپیو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې ته وویل امریکا دا هڅه د امنیت شورا له 15 غړو سره په ګډه مخته وړي. سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیت پر بیا لګولو کار کوي. هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل د دې شورا له 15 غړو سره یو ځای په دې برخه کې د محدودیت د بیا لګولو هڅه کوي. مایک پامپیو زیاته کړه د ملګرو ملتونو هغه بندیز چې د ایران پر وسلو لګولی باید تر 2000 میلادي کال پورې لري نه سي. ښاغلی پامپیو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل ایران نن په منځنی ختیځ کې د بالستیک توغندیو تر ټولو لوی ځواک لري. ایران د بالستیک توغندیو څه باندې لس دستګاوې لري چې یا موجود دي یا د پراختیا په حال کې. په سلګونو داسې توغندي لري چې په وروستیو کې په سیمه کې زموږ شریکانو ته ګواښ پېښوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې په بندرونو او د سمندرونو په لوړو کې د څارنې او ممنوعیت داسې اقدامات وکړي چې د ایران هغه رواني هڅې شنډې سي چې پر وسلو له بندي څخه د سرغړونې لپاره یې کوي. د امنیت شورا دا غونډه وروسته له هغې راوبلل سوه چې د ایران یو وتلي پوځي قمندان تایید کړی چې تهران په وروستیو کې د بالستیک میزایلو ازموینه کړې ده. لویدیځو قدرتونو دغه ازموینه وغندله. فارس خبری آژانس د سپای پاسداران انقلاب ځواک د هوایی ځواک د قمندان بریج جنرال امیر علی حاجی زاده خبری راخستی چې تیر سه شنبه ویلی وو موږ د میزایلو ازموینې ته دوام ورکوو او د وروستۍ ازموینه ډیره د پام وړ وه. امنیت شورا تیره اونۍ هم غونډه وکړه چې د ایران د توغندیو د ازموینې پر موضوع چې د ډسمبر پر لومړۍ نیټه سوې ده بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې دغه ازموینه د ملګرو ملتونو له 2231 نمبر پریکړلیک څخه سرغړونه ده چې د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د یوې برخې په توګه تصویب شوې وه. بریتانیا او فرانسې د ایران لخوا د بالستیک توغندیو دغه ازموینه پاروونکی اقدام او د امنیت شورا له پریکړلیک سره په ټکر کې بللې ده. خو روسیه چې د ویټو حق لري د توغندیو د ازموینو لپاره د ایران د حق دفاع کړې ده. په 2231 نمبر پریکړلیک کې لیران څنګه غوښتنه سوي د داسې میزایلو له ازمایلو ډډه وکړي چې د اټومي وسلې د لیږد توان لري. خو په پریکړه لیک کې په مشخص ډول تهران د میزایلو له توغولو نه دی منع سوی. تهران وایي د میزایلو پروګرام یې دفاعي دی او هدف یې د اټومي سروکو لرونکو میزایلو د زیرمې جوړول نه دي.
اوس هم له اسمه سروانه واورو چې د انجینری یوه کمپنۍ هڅه کوي چې د ټکنالوژۍ په مرسته په نړۍ کې میلیارډونه نیالګي کینوي.
د بایو کاربون انجینیرینګ په نوم د یوې کمپنۍ په ابتکار به په نړۍ کې د میلیارډونو ونو د ایښودلو امکان برابر شي. دا کمپنۍ وایي بې پیلوټ الوتکې یا درون په یوه ورځ 15,000 او په کال کې 1,000,000,000 ونې ایښودلی شي. هر کال 15 میلیارد ونی وحل کیشی. بایو کاربون انجینیرینګ کمپنی د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د مځکه په هغو برخو کې چې ځنګلونو ته اړتیا لري 3D سروي وکړه. د الوتکې په قوت د ونو تخم شیندي چې په خاوره کې نه نوزي. د بایو کاربون انجینیرینګ کمپنی څېړنو وښودل چې له درون څخه لاندې شیندل شوی تخم همغه سي نتیجه ورکوي چې انسان په لاس شدي. په دې توپیر چې بی پیلوټي الوتکې دا کار دومره چټکی او په پراخه پیمانه کوي چې انسانان یې نشي کولی. دغه الوتکو په یوه ورځ د 15,000 ونو تخمونه کیښودل. د نړۍ اکثره ځنګلونه د دې لپاره وهل کیږي چې پر ځای یې په مځکه کې کښت وشي، یا یې له لرګیو څخه چارتراش جوړ شي او یا هم کورونه پکې جوړ شي. د ونو یا ځنګلونو د وهلو له کبله اقلیمي تغییر چټک کیږي، د میلیونونو ژوو د استوګنې ځایونو له منځه ځي او نسلې د تل لپاره محوه کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی فقیر محمد تازه یم د ایران کې د کرمان په ولایت کې ژوند کوم. از موږ مشکل دا ده چې د افغانستان دولت تصمیم نیولی چې دا تثبیت هویت نفر کم شي. په دغه ځای کې هنوز دا نفر هم کم دي او بل د افغانستان سفارت ځای هم تنګ دی. بل خبره دا ده چې دا مهاجرین چې په ولایتو کې ژوند کوي دوی د سرسی نه لري چې ولا د تهران یا بل ځای ته ولاړ شي. موږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې نفر دې ډېر کړي او خپل په تصمیم کې تجدید نظر وکړي. بله خبره دا ده چې دا ولایتو کې یو ګورو واسي چې خلک تثبیت هویت شي او دوی ته تذکيري او پاسپورت الکترونیکي ورکړي. ولې چې الکترونیکي پاسپورت ضرور د خلکو پکار ده چې د ایران دولت هم هغه مني د پخوانی پاسپورتونه نه مني. دغه مشکلات او هیله لرو چې د افغانستان دولت دا مشکل موږ لپاره حل کړي. مننه او تشکر.
زه بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ یم. علاوالدین نوم یې زما د امیر زوی. موږ مو د زغ د تر لوړه مکانه پورې ورسېدي چې موږ د غورماش ولسوالۍ کې خلکو د کښتۍ سره مخ دي. او د دې ځای مېمنې ته مو وغواړي زر زر روپۍ را څنګه واخلي بیا بلګي راکړي هغه هم نشې سره یې وخوا راکړي نشې راکړي دغه زر زر روپۍ هم پر دغه راته واخېستې خلک نه کاخري سره مخ دي د خدای شې نهسته بله بلګي راکړي نشې راکړي نه وخوا راکړه هغه مو زر زر روپۍ هغه چې سره څکش کړي یو غوړه څو وخت ما سره اندیم تر لوړ مقام پورې ورسېږي تر اشرف غني تر ډاکټر عبدالله پورې چې د غورما شول سوالي خلک د کاخري سره مخ دي کومکونه ته نه وخوا خلک د مرګ سره دی لاس وګریوان دي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریښي وو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم هرومرو درته خبرو. د سهار اتنې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په هرات ولایت کې څو اقتصادي پروژې پرانیزي. تر ټولو لویه د لاجوردو د لارې پروژه ده چې د ورېښمو لارې د لویې پروژې برخه ګڼل کېږي. د هرات ولي ویاند ازادي راډیو ته وویل په هرات کې نننیو مراسمو ته ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان فوټبال فدراسیون پر رئیس د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاوه. کرام الدین کریم باندې دغه محدودیت د افغانستان فوټبال خزینه ټیم د ځینو غړو د فزیکي او جنسي ځورونې د تورنو له کبله لګول شوی. نوي ورځې نوموړی نشي کولی په ملي او نړیواله سطح د فوټبال په برخو کې فعالیت وکړي. د اورزګان ولایت د چنارتو امنیه قومندان وایي د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفینو بیرته نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران لخوا د مزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی خو هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 15 غړو سره پر دغه پروګرام نوي محدودیتونه ولګوي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند غړو د باور ترلاسه کړه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ پخوانی مدافع وکیل مایکل کوهن چې له اوږدې مودې رئیس د ولسمشر ترامپ مدافع وکیل وروسته له هغې چې په مالیه او بانکي درغلیو کې خپل جرم ومانه په درې کلن بند محکوم شو. د دې اوسنی نور خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې مو د زعفرانو د ګټو موضوع څرل خو په همدې موضوع یو راپور هم لرو. په افغانستان کې د زعفرانو حاصلات سږ کال ویل کېږي 14 ټنو ته رسیدلي. دا حاصلات په 2013 میلادي کال کې 1 ټن. که څه هم په افغانستان کې د زعفرانو تولید له ستونزو سره مخ دی خو افغان چارواکي زعفران سره زر بولي او د دې بوټي د حاصلاتو لا لوړېدو ته هیله مند دي. رضوان مراد په دې اړه رپورټ لري.
د هرات ولایت د کروندګرو یو ډله ل مرخاته مخ کې د زعفرانو کروندو ته ځي چې د افغان بزګرانو لپاره د دې قانوني او ګټور بدیل حاصلات راټول کړي. د زعفرانو د ګل نرمه او حساسه ریخه چې ل شوخوا سلو کلونو راهیسې په خوړو کې استعمالیږي د کروندګرو لخوا د سرو زرو په نامه یادیږي. 14 کلن ځوان جمعه خان د هغو 1650 کسانو له ډلې څخه دی چې هر کال په هرات کې د زعفرانو په کروندو کې کار کوي او په ساعت کې $1 ترلاسه کوي. جمعه خان وایي لل مرخاته مخ کې کروندو ته ځي او د دوی هر یو له 4 نیولې تر 15 کیلوګرامه زعفران ټولوي. د زعفرانو ګل تر ټولېدو وروسته دا ګل د پروسس فابریکو ته انتقالیږي. هلته بیا په احتیاط سره د زعفرانو د ګل ریښې جلا کیږي او له وچېدو وروسته مارکیټ ته وړل کیږي. افغان چارواکي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره کروندګر بدیلو کښتونو ته هڅوي هیله مند دی چې زعفران د یو ګټور بدیل په توګه دود کړي. که څه هم د میلیاردونو ډالرو په لګښت دا هڅې ګټورې ثابته شوې خو دا چې زعفران د کوکنارو ځای ونیسي دې ته لا اوږده لاره په مخ کې ده. د کرنې د وزارت وین اکبر رستمی وایي سږکال د زعفرانو حاصلات 14 ټنو ته رسېدلي. حال دا چې په 2013 کال کې دا حاصلات یوازې 1 ټن. د زعفرانو کښت کم اوبو ته اړتیا لري په دې معنی چې دا بوټی له تاریخي وچکالۍ چې شاوخوا 3 میلیونه افغانان یې له قحطۍ سره مخ کړي دي نه زیانمنېږي. په روان 2013 کال کې پر 6200 هکتار مځکه زعفران کرل شوي دي چې د تیر میلادي کال په مقایسه 1.5 سلو کې زیاتوالی ښیي. خو لا هم په افغانستان کې پر 2,3 لک هکتار مځکه کوکنار کرل کیږي. په تیر 2010 کال کې د افغانستان د زعفرانو عایدات 15 میلیونه ډالر وو، حال دا چې د کوکنارو عایدات 1.4 میلیارد ډالر ثبت شوي دي. ایران د نړۍ د زعفرانو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی چې په کلنی ډول 400 ټنه زعفران نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کوي. د زعفرانو په نړیواله سیالۍ کې د کیفیت له نظره د افغانستان زعفران تر ټولو غوره بلل شوي دي، خو د دې بوټي حاصلات له ستونزو سره هم مخ دي. په هرات کې د زعفرانو یو تولیدونکی نذیر احمد احمدی وایي:
منطقه ما کلا زعفران کاری است، از 4-5 سال گذشته